خداوند یار و مددگارتان.
تشکر.
سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه به جوشه تاسو ازادي راډیو ته غوښتست مخکې تر دې چې د نن شپې خبري مطالبه تلل شو. خبرونه د طالبان د حکومت د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دیهوات له بهرنیو چارو وزیر محمد بن آل رحمان آل ثانی سره کتلی دي. د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 13مه پر خپل ایکس باندې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا اقتصادي مسایلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې په کتنه کې د افغانانو پر شته ستونزو خبري شوي او د قطر د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. قطر له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي ورته وخت نا وخت سفرونه کوي او د ډلې سیاسي دفتر هم د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. یو ولور پوری امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخته ستنېدو څخه ګټه اخلي. سابسان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګریز جګړې لوړ پوری مسول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نیجی سلاکار دی، د چهارشنبه په ورځ له الهورا تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو دغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونه داسې مال شو چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې شه د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړي غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مراسل او د ترګري ضد دفتر مشر د دیش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي تهدید وبله. د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت ویلي چې نن پنځشنبه د فبروري 15مه په ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. تیا د وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویلي چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتلو مخکې وشل شول. هغه د بریدګرو په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې د ټولي نیوز خصوصي شبکې او پښتو خبري ایجنس د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په حواله راپور ورکړی چې وچی د طالبان د حکومت خاري پرختیا او کور جوړونې وزارت کې سرمرګای بریچ وي. د دې پیښې مسؤلیت روسه چا نه اخیسته. نن د فبروري 13مه د رادیو نړیواله ورځ ده. دا په تاسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبرلانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمی په خبرول سره ویلي چې په افغانستان کې د رادیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بې ساري ډول زیات شوي دي. په لمه کې راغلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه او رادیوګانې دفترونه تړل شوې چې له ډلې دریو لا تر اوسه د بیا پرانیستل اجازه نه ده ترلاسه کړې. او د دوه آزادو رادیوګانو کارکوونکي په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکوونکي اوس مهال د طالبانو په بند کې دي. او ورستای خبرم دا چې د جرمني پولیسو د مونیخ په نننۍ پیښه کې نیول شوی شکمن کس سلیرش کلن افغان پناه غوښتل کېده. د جرمني په مونیخ ښار کې یو موټر چلوونکی خپل موټر د مظاهره کوونکو پر ډله ورسته چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه اتیس کسان زول کړي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د جرمني د پولیسو له قوله لیکلي چې د پیښه نن سهار شاوخوا 10:30 دقیقې د خدماتي کارکوونکو د تهدید د لاریون پر مهال شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازا دی روډر کم کې اوریدلی شي. کابل کې د خار جوړون وزارت مخې ته 14 نه
ترګری عمل کې عمل کې خلک وزنی هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنی چې ګویا د ایشان او تورسی ډلې په افغانستان کې ځان لري.
افغانستان کې د کارګر ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ ده. او نن د فبروري 13مه د رادیو نړیواله ورځ.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونه 14 وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د ډول پیښه ده چې په افغانستان کې کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سه‌شنبه په ورځ ورته 14 کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي وو. نور تفصیل د سلطان سرور په راپور کې.
کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویاند محمد کمال افغان رسنوی ته وویل چې ځانمرګي بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکی وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست 15 کسان ووژل شول او نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له 14 تر 18 پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت منلې هغه وخت وشوه کله چې طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په واروار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلې دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی دروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا د دې اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
د همدې موضوع په تړاو مې د سیاسي چارو لشنن کې ښاغلي کمران امان څخه وپوښتل چې افغانستان کې پرلپسې پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
ورښتنه د اخري ورځو کې کم پیښې پرلپسې څه وی دي یا په دغه کال کې څه وی دي؟ نو دغه منګا وینو چې منګا د نږدې گاونډي هیواد پاکستان د بین الملل جنو په سر باندې همیشه نیوکه کړې دي د مختلفو ډلو تپاله په افغانستان په خلکو توانایي یا تپی، او موږ وینو چې پاکستان خپل ډیر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیشن.
یعنی امازه تاسو وایئ چې د روسي پیښې د پاکستان سره تړاو درلودل شي کنه؟ افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نشي درلودل؟ د غماورد دي چې په افغانستان کې د غبریدونه تر سره شي دي، د غزرمرګ بریدونه شي دي، او دلته پاکستان د خلکتیا بس تاسو متره کوي مشخصا کوم تاسو پر باسو کو په افغانستان کې فکر کوي چې د غبریدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، اصل بسول کرتا وایم، په دې درې نیم کلو کې اڅه کوم خبره نه و. اماده اخري د دوی سرګندونې په ملل متحد کې وکړلې د حکومت استاد د پاکستان غواړي دغه شاید په ثبوت ورسي، او هغه وړاندیزونه چې نړیوال د کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا تورستي ډلې د استخباراتي راستې لخت د دې خواته، او دلته دغه ترهګری عمل کوي، عمل کې خلک وزني هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا د ایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځان لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې مخنیوي ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې 50 کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی خلاص درلود، او د تورسي ډلې خپل تربیه کول د استخباراتي او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو
بله. اما زه بیا مسله چې په کاراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسلواله ډلو شتون مسله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پخو غورځولې ده، ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسولیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي. دلته به دغه بریدونه کېږي د څومره د دې ښکارندوی کوي دغه مسله یقیني کولای شي چې دغه ډله په افغانستان کې فعال ده او له هم خپل بریدونه ته د ومر کړی ده؟
دا خو دقیق خبر زده ده ایشان غاړه اخیستي. بیا تکرارم، دا استخباراتي تورسي ډلې دي تر استول کېږي مشخص اهداف په خاطر باندې، لمنځ ځي یعنی ولکیږي او یا فرار کوي بیرته.
بل امه څومره بیا امنیتی بنسټونه امنیتی ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پختنې راوستل شي، ځکه کبریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوي نه کیږي ولې له ملکی تلفات موجود دي، دغه مسایل چې خلکو ته بیا پختنې ولاړې کولای شي د امنیت ټینګښت لپاره بل اخره څومره په طالبان متوجه وسی.
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه باید ولري دوی، او کومنګ وای چې او چک پاینټ کې پولیس ولاړ دي تلاشي کې هغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده، دلته څوک ست دوی ته راهنمایي کوي، اداره د منطقې ته رسېږي او ورسره راهنما موجود لري او د هدف ته کوم هدف لري هلته رسېږي په نخه کوي جاي. دا نو د سنی درې څلور نفره مسلسل سره راځي، دوی سره وخت هغه داخلي یا مایوب پخې مایوبي جوړه کړي ګوډیا چوری یا لاس تاو کړي انفلاکه مواد بکري کی دغه شکل باندې ترونه کې څوک باندې څوک شک نه سی کولای ک پیاده جی ک ټکسی کې راځي کار چې راځي او معلول دا مایوب دا په ټکسی کې نه سره راغې هدف کې ځان ته مواد انفلاکه انفجار ور کوي د څه ترورونه هیڅوک هیڅ واټ کې څوک مخه نشي نیولای ک چې دا دلایز جګړې ګروپونه یې کوم منطقه په لاس کې منګه وکول چې امنیتی ځواکونه
مله ډیر زیاته مننه امان صاحب مننه کوم.
ازادي رادیو څلورویش ساته ل تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق له 1 میلیون زیاتو افغان کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه له فائق پروند ملګرو ملتونو د ټولنیز پرمختګ غونډې ته ویل چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې یو شمېر کارګران ماشومان وایي چې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزې له امله نشي کولای ښوونځي ته ولاړ شي او اړ دي چې کار وکړي. نور چې زیاته د سپوږمۍ پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وایي د مهال له 1 میلیون څخه زیات افغان ماشومان د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. نصیر احمد فائق د چهارشنبې په ورځ ناوخته د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو په مقر کې د ټولنیز پرمختګ د کمیسون په 13مه غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم له یو پراخیدونکي بشري ناورین سره مخ دی. نوموړي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز دوام ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې افغان ځوانان له زده کړو پرمختګ څخه محروم شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې زده کړه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ اساسي بنسټ دی، خو په خبره یې دا بنسټونه په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له منځه وړل کیږي. په افغانستان کې یو شمېر کارګر ماشومان هم له خپل ژوند شکایت لري او وایي د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نشي تللی او اړ دي چې کار وکړي. لس کلن محمد چې د کابل اوسیدونکی دی د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره له خپلې خور او ورور سره د ښار په واټونو کې کار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زما پلار ایران ته تللی دی، دا زما خور او دا مې ورور دی. موږ هر ورځ له 500 افغانۍ څخه زیات نشو ګټلې، هغه هم یوازې وچه ډوډۍ پرې اخلو. غواړم زه زما ورور او خور مې ښوونځي ته ولاړ شو، خو پیسې نه لرو چې جامې قلم او کتابچې واخلو، نو ځکه ښوونځي ته نه ځو.
اجمل چې دیرلس کلن او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی هم د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. نو موړې وای پلاری مریض دی او کار نشي کولای، نو اړ دی چې سخت کارونه وکړي. له همدې عمل لز د کړو پاتې شوی
زما کور بل سر پرش نه شته اندازه يم چې هم دای زما کار کوم درې خو یانه مې دیو مې مور ده رو پلار مې مریض دی او زما کور بل سر پرنه سر تور خام کې ګانډ یاړو ما او پلار مې مریض دی.
یو شمیر کورنۍ هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي او وایي نشي کولای د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړي. عبید الله چې د پروان ولایت اوسیدونکی او د څلورو ماشومانو پلار دی وایي
زه هیله لرم چې زما ماشومان ښوونځي ته ولاړ شي، خو بودیجه نشته. زه باید هغوی ته جامې قلم او کتابچې واخلم، خو زما سترګې کمزورې دي، درانه کارونه نشم کولای. زما یوازینۍ هیله دا ده چې زما ماشومان زده کړې وکړي، دوی راتلونکي ښه شي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د خرابیدونکو وضعیت په اړه بې پروا پاتې نشي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې، نجونې او ځوانان باید هیر نشي. مخکې هم د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې نږدې 40% ماشومان د کورنیو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ، طبیعي پیښو او د ناچاودو توکو په اړه اندېښنو او په ماشومانو او کورنیو باندې د فشار له امله له سختو روحي او رواني ناروغیو سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان په غزنی او بامین ولایتونو کې د لسګونو روغتي مرکزونو بندیدو د دغو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی وایي چې دا روغتي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک او په مختلفو برخو کې ګرځنده او ثبات خدماتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ایز چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسګونو موسو بندیدل تایید کړی دي. نور جزئیات د سنکه کړه په راپور کې. حفیظ الله د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د روغتي مرکزونو بندیدو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. حفیظ الله وایي دغه ولسوالۍ غرنی سیمې لري چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی او د اړتیا پر مهال به دغه مرکزونو اړمنو خلکو ته روغتي خدمات وړاندې کول چې ډېر اغیزناک و. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه په ورس ولسوالۍ کې اوسېږم. دا یو غرنۍ سیمه ده چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی. د صحي خدمتونو په وړاندې کولو کې د موسسو فعالیتونه د خلکو لپاره ډېر اړین دي. د دې عمل چې نړیوالې مرستې بندې شوې دي، خلک ډېر اندېښمن دي او د خلکو لپاره دا ډېر ستونزمن شوی. که دا موسسې خلاصې وي، ډېرې به اغېزناکې وي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو علی رضا هم مرته اندېښنه لري. وایي د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو د فعالیت درېدل د خلکو لپاره ګڼې ستونزې جوړوي.
د غزنی خلک له کلونو را په دې خوا موسساتو روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري، خو اوس چې یو ناڅاپه دا کار شوی ډېر ستونزمن او د اندېښنې وړ دی. موږ هغه څه ته چې ډېر اړتیا لرو روغتیایي مرکزونه او ډاکټران دي. هغه خلک په ځانګړې توګه مېرمنې چې په ولسوالیو کې ژوند کوي، د اقتصادي ستونزو او له واورې ډکو لارو له امله نشي کولی چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل په موخه مرکز ته راشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالي مرستو د ځنډېدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه او موسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوي دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه، چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، 1 د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ییزې اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په پایله کې یو له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپلې چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا، چې د نړۍ یو له سترو مرستندویو ادارو څخه ده، اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې د مخکې لري چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار ویلي چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې 10,200,000 افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې نه یو ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 2% خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن پنځشنبه یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 23 کسان ټپیان کړل. کڅه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلان شوې نه ده، خو باور کیږي چې دا برید په تروریستي انګیزه ترسره شوی دی. دا پیښه د مونشن د امنیتي کانفرنس سرپیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکونکو پر رایو ډیر اغیزمن بلل کیږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه نور تفصیل پر راپورک.
د جرمنی په مونشان ښار کې نن یو افغان کډوال د موټر په وسیله لک تر لګا 23 کسان ټپیان کړل. کسان هم تر وسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلان شوې نه ده، خو باور کیږي چې دا برید په تروریستي انګیزې شوې ده. دا پیښه د مونشان د امنیتي کانفرنس تر پیل یو ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکونکو پر رایو ډېر اغیزمن بلل کیږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د ریټرز خبری اژانس پر اساس د پیښې ځای د مونشان د امنیتي کانفرنس له ځایه یوازې 2 کیلومتره لرې دی. د مونشان د پولیسو مرستیال مشر کریستیان هوبر ویلي د موټر چلوونکي چې 24 کلن افغان پناه غوښتونکی دی د پیښې په ځای کې نیول شوی. تر دې وړاندې د اور وژنې ادارې یو ویان فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي وو چې یو شمېر ټپیان سخت ژوبل دي او د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو تر اوسه د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د بایرن یالات صدر اعظم مارکوس زوډر په یو خبري ناسته کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او وی ویل دا برید ته ورته پیښه ښکاري. د بایرن یالات واکمن ګوند سی اس یو او د هغه ائتلافي سی ډی یو د دې پیښې په غبرګون کې د کډوالۍ پر وړاندې د سختو محدودیتونو غوښتنه وکړه. زوډر همداراز وویل دا لومړی پیښه نه ده، موږ باید پریکړه وکړو چې په جرمني کې باید بدلون راولو. د پیښې قربانیان احتساب کوونکي کارګر دي. په برید کې د احتساب کوونکو وسایل، عینکې، بوټونه، کمپلې او د ماشومانو بګۍ پر ځمکه لوېدلې وې. یو عیني شاهد الکسا ګریف وویل چې دا پیښه قصدي ښکاري. په جرمني کې افغان کډوال جاوید مموزی چې څه باندې 24 کاله په مونشن ښار کې ژوند کوي نن ازادي راډیو ته ویل چې په یاد پیښه غمجن دی او وایي چې داسې پیښې د ټولو افغانانو لپاره د تشویش وړ خبره ده.
دغه د افغانانو لپاره رنگ بدای دی او د افغانانو باندې واقعا تاثیر لري، خو اگر په المنان سي دي هغه په دې پیږي چې د مسله فردی ده یا جرم فردی ده، د هر څوک کولای شي. خو متاسفانه ستا په متعدد ډول باندې یا په مسلسل ډول باندې یو نه د سویمه پیښه راځي افغانانو په نوم سبتیږي، دا زما لپاره ډیره دردونکې ده.
دا برید د مونشان د امنیتي کانفرنس تر پیل یو ورځ مخکې شوی چې پکې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم برخه اخلي. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د جنوري په میاشت کې د جرمني په شتوتګارت ښار کې یو 23 کلن افغان د چړې په برید دوه تنه ووژل چې یو یې 2 کلن ماشوم وو. دا دسمبر په میاشت کې په مختخبورګ ښار کې یو سعودي تبه د کرسمس بازار ته موټر دننه کړ چې شپږ کسان یې ووژل او سلګونه یې ټپیان کړه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې سعودي بریدګر هم رواني ستونزې درلودې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت لپاره خیدو سره له هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزونه اسانه او د انتقال وړ مسلې په توګه اوري او خپل ملګري ګرځولی ده. نن د فبروري د 10مه د رادیو نړیوال ورځ ده. په دې اړه پام کړئ دی راپورت.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو आवाज دی.
د کندوز ولایت اوسیدونکو امان الله او دا چې شاوخوا شپېته کال عمر لري وایي لوګ دی مودې راهي سي رادیو ووري.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو आवाज دی. رادیو چې پنړی کې نه ای دا خو یو دبل د حاله بسړه څه خبرېږي رادیو خو خپل ډیر اورم او ټول ته د رادیو نړیواله ورځ مبارکي تاسو ته هم مبارکي رادیو خو یو بهترینه وسیله ده رسنی د پټګر کې نو رادیو خو چې نه ای بس دا خو عام زړه دی عام غوګونه عم د خلکو ژبه ده
یو شمیر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلی او تصویری رسنیو د فعالیت له پراخېدو سره سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د وی ټولنیزې ارزانه اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري د ننګرهار ولایت وسیدونکو عظمت الله او د بلخ ولایت وسیدونکو امین الله په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
رادیو زیاتره وخت زاورم هغه څارم خبرونه اورم نور معلومات ترلاسه کوم ځنې تفریحي او سپورتي خبرونه ته ځانګړی وخت ورکوم هغه کوم وخت سره چې هغه خبرونه وختي هغه وخت ځان بیکاره کوم خو هغه خبرونه اورم نور اډو ډیر ښه شاید موږ لډیر څه خبرې
زموږ په ټولنه کې د پوهاوی وړولو لپاره رادیو یو مهم پلیټ فارم دی په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې د لستلو کچې ټیټه ده او نورې اړیکې محدودې دي
په افغانستان کې د رادیو مخینه د 1909 کال د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان د واکمنۍ مهال ته ورګرځي او لمړنۍ رادیو چې خپل فعالیت پیل کړ کابل رادیو و وروسته په تیره بیا په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې څو دولتي او ګڼې نړیوالې او سیمه ییزې خپلواکې رادیوګانې جوړې شوې چې شمیرې سلګونو ته رسیده خو رسنۍ په ټوله کې په ځانګړي ډول رادیوګانې په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته له یو شمیر محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوي چې له دې عمله ډیری وتړل شوې د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو پر کار د محدودیتونو په لړ کې د رادیوګانو تړل کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخي مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
در همین 3 سال اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های
لبدن مرغب به زباندی دریو کلونو که طالبانو پا افغانستان که در رسانیو پر روڑن دید سخت و زبون کو اقداماتو پلر که به زنگری توگه سیمیزو رسانیو و رادیوگانو خپل قانونی آزادی للاسه ور کردی در افغانستان در خبریالانو مرکز بکراتو دوازشوی و محدودیتونو دلیل کولو او پا دی برخه که در بیاکتنی غوخت نکرده
بازنگریه طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وړاندې ویلی چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت د خرابې خواته روان دی د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی د 2023 کال په وروستیو کې ازادي رادیو ته ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بیا مخکې په یوه اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د تړل شوو رسنیو شمیر 300 خودلای دی په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې د کیهان په نامه د سیمه ایز رادیو یوې کارکونکي چې د رادیو د تړل کېدو له امله بیکاره شوې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ما درې کله په رادیو کې کار وکړ هکله چې طالبان راغله نو له یوې خوا خو دوی په موږ باندې ډېر محدودیتونه ولګول او له بلې خوا زموږ رادیو د مالي ستونزو سره مخ شوه نو مشرتابه مو راته وویل چې نور فعالیت ته دوام نشو ورکولی تاسو باید خپله چاره وکړئ نو که څه هم معاش مې ډېر کم و خو ښه وه ګزاره پرې کېدله او ژوند پرې روان و
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو ادعاوې رد کړي دي د یادونه ده چې طالبانو د رسنیو خبریالانو په وړاندې د زپونکو کړنو په لړ کې د 2020 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په اف ام څپو د ازادي رادیو امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم بند کړي خو ازادي رادیو بیا د لنډو منځنیو څپو په پیړی کولو سره خپل خبرونه له 12 ساعتونو څلور ساعتونو ته وغځولې د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو په 2018 کال کې د فبروري 14 د رادیو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې هم تایید شوه دا ورځ له هماغې وخت راهیسې هر کال په یو ځانګړي شعار سره نمانځل کیږي دا 2015 کال د راډیو د نړیوالې ورځې شعار او موضوع راډیو او د اقلیم بدلون دی. ملګرو ملتونو د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې ویبپاڼې کې ویلي چې نړۍ د اقلیمي بدلون په برخه کې له مخ پر زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ ده، خو راډیو په دې تړاو د عامه پوهاوي د خپرولو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی شي.
مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې سوي استه د خبرونه بلې برخه کې تاسو ته د ازادي اوریدونکو خبرونه لرو خو ترغه وړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې نه